السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګي کچا د اندېښنې وړ بولی.
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خواړه نه لري.
د بې وزلۍ او لوګي لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي. زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي. او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دې سازمان ته خپل دایمي استازی پکې معرفي کړی. نن پنځشنبه د تلې یا میزان لومړۍ او د سپتمبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسوو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره 11 اصول وضع کړل. لومړۍ درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقض شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفي اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبره شوې چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنی لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنی لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنګلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنګلاديش د 122 رنزونو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوالې ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکې کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان صحي نظام د لمنځتلو په حال کې دی. دا چې د دې اندېښنو جزئیات څه دي تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشتوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانیستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې وو تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې ده د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکې یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. پر دې سربیره په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي او د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی.
پخوانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیاردونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوي حکومت پر اتاک سره بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوام علت یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي او موږ د دو د وجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته را وباسو، تجارت ته یې وباسو، یا کارخانه پې وچلوو یا واردات پې وکړو. دوامه مسئله یې دا ده. او دریمه مسئله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان نه یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هېواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ، څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
چهار سوره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یو نتیجه و توافق ته ورسی، ملل متحد سه د همسایګانو سه د اسلامي ټولنې هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزش به بیرون کړي، د غونه مو یو څه ناڅه استفاده وکړی شو او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کمکونه جاری کو، IMF د موږ سره کمک وکړه، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره، او بغیر دغه نه موږ خپل زیربنایي کارونه شروع کو. اقتصادي پروژې لکه ټاپي پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتي کارونه دي، دا ټول رات نسی په دوه پورې شي د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او د دوی لپاره موږ هم ډیر کار کړی، سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي راډیو سره د بیکارۍ پر زیاتوالي او د غراز د بیوزلۍ او فقر پر ډېرېدو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه هغه لیک ارزوي چې طالبانو پکې خپل دایمي استازي د سازمان ته ورمعرفي کړی دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې درته ولرو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته له دې کېږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیه یې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یوه حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټري ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرینشدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیش کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول وو. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر برید هم پرې کولای شي، خو دوی په عین حال کې دا مني چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیځ له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړیږي. وسلوال غلاوی د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي دوی له خوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشنبې په ماښام موټرسایکل سپرو کسانو چې پر موټرسایکل یې د طالبانو بیرغ هم لګولی و د ده ورور او د ورور زوی په ډزو ویشتي چې ورور یې ټپي او وراره یې وژل شوی دی. دی په دې پیښه طالبان ملامتوي.
ماښام بس د ما ورور چې د کوره وتلو او دکان ته روان وو، دا د سکرینو نمایندګي لري. دا موټرسایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دي وې. موږ د کور مخې کتلې وه، واړه واړه بیرغونه یې د امارات لګولي وو. سمدستي مخکې نه ورته درېدلې وو، بس دا دې پکړې وې. هغه دې چې دی دا دوه ډګه دا لګېدلی وو، دوپسې درې ډګه دال امام وړتې وریاره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات دارم.
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه یې راباندې راوویستله، موبایل یې رانه یووړ. له طالبانو غواړم چې د دا ډول خلکو مخه ونیسي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونو او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمي ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیلی چی کما پیخه کی گید اسلامی امارت مجاهدین ورسر جدی چلن کبی مزاحمت لمن زود مکتیر داس پیخی لرو چی مجرمین پکنی ولکی گی و دا قانون منگولو تسپارل کی
کشف خود سامی نمائند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو لراتک سره هم مهاله هیله دا و چې کچه به راټیټ شي.
کابل کې مو د جنایي جرمونو په اړه اوریدل. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمرنې هم غبرګونونه پارولې دي. طالبانو د محمد اشرف غیرت په نوم یو کس چې د لسان سرکچې زده کړې کړي د پی ایچ ډی لرونکي پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای ګمارلی دی چې ډیر خلکو په انتقاد او نیوکې کړي دي.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مل ده. طالبانو د خپلو ګمارونو په لړ کې تازه پوهان محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي د پوهنتون لولوموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي له دندې ګوښه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ سوی او د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوې ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تېروتنه به بیرته اصلاح سي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی په کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. خو د طالبانو له دې وړاندیز سره تر دې ارزونې مخکې مخالفت شوی. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
جرمني ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په 6مه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولې دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ یې له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له واکه لرې شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساق زی له لوري د یو پلاوی لست رسیدلی دی چې د ملګرو ملتو پشپش اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب طالبان ګډون وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ کړی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 1500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. بایدن دا خبره پرون د کووید 19 په اړه په یوه آنلاین ناسته کې وکړه. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما او زمون کاروبار ورور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کوټه ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو هغه نه بعد الله روپۍ راکړلې بم د پروتو ریړه ولګول سره کسر
د ریړې یا لاسی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد او غیر اته ویل چې راشه زما د مخې ته روپۍ پیدا کا ځان لپاره چې سبزی پروت میټ راوړه او خپل غریبي کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کړی په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوسته ده که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوسته ده. مخکې بم د سارو د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ریډینه یو ډیر څه روپیم کور ته وړم الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچی سودا واچوله د دومره پر بخت کله د سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زمخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي؟
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لنډ نه او د ګټې په نیت دی راوځي ان شاء الله روزي رسان الله دې او خخ استری زقرات. الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار.
له دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسېده. و نیمې بجې شوې. په بله خپرونه کې مې همکار مقیم نایب ستاسو کوربه دی. په دې هیله چې ورسره پاتې شئ.